د افغان حکومت یو شمیر ملاتړو هیوادونو سفیرانو په کابل کې په یو ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې دي د ژورنالیستانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو هدفي وژنې ودروي. د کندهار د امان ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ په نننی موټر بم برید کې د ټپیانو شمیر 3 کسانو ته رسیدلی. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په دې خپرونه کې موزه اجمل ان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. یاد مسایل د خپرونې د سر موضوعات دي. وړاندې په خپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندهار چارواکي وایي د امان ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ د نننۍ موټر بم چاودنې په ترڅ کې له 1000 زیات کسان ټپیان شوي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لرونکې د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 کلن ماشوم د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې له خپل کور له مخې تښتول شوی او هغه چینایي فضايي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه بېرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. بشپړ خبرونه. د کندهار چارواکي وایي د دامان ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ د نننۍ موټر بم چاودنې په ترڅ کې له 1000 زیات کسان ټپیان شوي. د کندهار د ولي ویان احمد بهیر احمدي د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دغه انفجار په ترڅ کې د ولسوالۍ 1 نفر ملکي مامورین، همدارنګه 2 تنه د امنیتي ملي سرتیري، 9 تنه د پولیسو سرتیري او سیمې ته نږدې د یو کور 15 نفر غړي زخمیان شوي دي.
چارواکو په وینا په دغه برید کې چې نن سهار شاوخوا 11 بجې وشو د امنیې قمندانۍ د ودانۍ یوه برخه ورته نږدې یو کور ویجاړ شوی، تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ په دې هېواد کې د برېټانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا په ګډون د دې ټولنې د یو شمېر نورو غړو هېوادونو او د امریکا د متحدو ایالاتونو، استرالیا او کاناډا سفارتونو او دغه راز د ناتو استازي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په دې هېواد کې د رسنیو پر کارکوونکو، مذهبي مشرانو، د بشري حقونو پر مدافعانو، زده کوونکو او د مدني ټولنې پر استازو هدفي وژنې ودروي. په دې اړه په ګډه اعلامیه کې دغه حملې نه یوازې د افغانانو د وینې د تویدو لپاره وحشیانه حملې بلل شوې، بلکې هغه په افغانستان کې د سولې پر پروسې برید بلل شوی دی. د دغو بریدونو یوه وروستۍ بېلګه په هلمند کې د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایي پېښه ده چې تر اوسه نه چا یا کومې ډلې مسؤلیت اخیستی او نه یې هم عاملان موندل شوي دي. الیاس دایي د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر لخوا نن د یو نوي خپاره شوي راپور موندنې ښیي چې د افغانستان قضایي سیستم افغان ښځو او نجونو ته د تاوتریخوالي د جرمونو په قضیو کې د عدالت د تامین په برخه کې پاتې راغلی دی. په دغه راپور کې د 2013 کال له سپتمبر نه د 2020 کال تر فبروري میاشتې پورې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي هغو قضیو ته کتنه شوې چې راپور یې ورکړل شوی دی. دا چې قضایي سیستم د ثبت شویو قضیو په اړه څه ډول اجراءات کړي او قربانیانو ته تاوان ورکړل شوی کنه. په راپور کې ویل شوی چې که څه هم د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې عدلي سیستم د ښه کېدو په حال کې دی، خو یوازې نیمایي ثبت شوې قضیې تر ابتدایي محکمې پورې رسیدلې دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې د ټولو ثبت شویو قضیو شاوخوا په سلو کې د 40 عاملان محکوم شوي دي. یونامه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د هغه قانون د تعدیل غوښتنه وکړه چې له مخې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په څېړلو کې د چارواکو صلاحیتونه زیاتېږي او هم اړوندو ادارې پیاوړي کېږي. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لرونکي د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 کلن ماشوم د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې د خپل کور له مخې تښتول شوی دی. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې د دغه لاریون چې د دې ولایت له قرغان، قرمقل، خان چهارباغ او دولت آباد ولسوالۍ اوسیدونکو او د مرکز انخوی اوسیدونکو په کې راټول شوي وو. ګډونوالو له سیمه ایزو او په کابل کې له جګپوړو چارواکو وغوښتل چې نوموړی د انسان تښتونکو له منګولو را خلاص کړي. د دې لاریون یوه ګډونوال شمس الله ازادي راډیو ته وویل
له نړیوالې ټولنې غوښتنه کیږي چې دغسې وحشیانه اعمالو ته د پای ټکی کیښودل شي او دولت هم په دې برخه کې غفلت او بې پروایي ونه کړي او هر څومره ژر دغه بیچاره ماشوم باید خوشې شي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
ویل کېږي هغو کسانو چې عبدالرؤف تښتولی پوځي جامې اغوستې وې د بلخ چارواکو له دغې پیښې په تړاو تر اوسه د یو کس د نیولو خبر ورکړی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. خبرونه لازدي رډو اوري. برېټانیا او اروپایي ټولنه به روانونه وروستۍ هڅې وکړي چې له برېګزټ وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دواړو خواوو مرکچاند پر دې کار کوي چې د دسمبر له 1 یا د برېګزټ د انتقال پړاو له پای ته رسېدو مخکې پټه په درېدلی حالت پای ته ورسوي. پرون یکشنبه په بروکسل کې په همدې هدف خبرې وشوې خو د کوم پرمختګ راپور ورنکړل شو. د امریکا د متحدو ایالتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي وکیل رودي جولیانی په کووید-19 ناروغي اخته شوی دی. ټرمپ د یکشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د جولیانی د نیویارک د پخواني ښاروال د کورونا ټیسټ مثبت راوتلی دی. د جولیانی زوی او د ټرمپ ځانګړي سکرټر اندریو بیا پر ټویټر لیکلي د پلار وضعیت ښه دی او جدي ساتنه کیږي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بېرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. د چین قضایي ادارې د دې خبر د اعلان په مهال وویل د چانګي بیړۍ د سپوږمۍ پر سطحې تر کېناستو 30 دقیقې وروسته د دې سیارې له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې انتقال کړې. که دغه ماموریت بریالی شي چین به له متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته چې له سپوږمۍ ډبرې بېرته ځمکې ته راوړې وې په نړۍ کې دریم هېواد چې دا ډول فضایي ماموریتونه ترسره کوي. له سپوږمۍ دغه نوې ډبرې به له ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې د دغې سیارې د جوړښت او پیدایښت په اړه پوهاوی زیات شي. وروستی ځل نږدې 45 کاله مخکې په 1986 کال د لونا 43 په نوم د پخواني شوروي اتحاد فضایي بیړۍ له سپوږمۍ د خاورو او ډبرو نمونې ځمکې ته له ځان سره راوړې وې. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې د خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغانستان کې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو د امریکا په ګډون د استرالیا، کاناډا سفیرانو او یو شمېر نورو ډیپلوماټانو په یوه شریکه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د هدفي بریدونه پای ته ورسي. دوی په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو او مدني فعالانو باندې بریدونو پای ته رسېدو غږ کړی. خو په ولسي جرګه کې د کندهار یو استازي هم د ژورنالیستانو د خوندیتوب غږ وکړ.
دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سر په بیه باندې د حقایقو په لټه کې دي.
دا کندهار دامن ولسوالۍ پرمنی کومندانۍ د موټر بم د نننۍ حملې د ټپیانو شمیر 30 کسانو ته رسیدلې چې ملکیان هم پکې شامل دي.
دا موږ شانې په دغه رقم کړی ته دا کڼبلې ته وګور دغه څوک دغه رقم کوي نو په دا کې دا کشنیان ماشومان ډېر لستانه څور لستانه یا لپکښې ده.
په کندهار کې د یوې داسې راډیو په اړه چې د ښځو لخوا د ښځو لپاره نشرات کوي هم معلومات درکوو. دا بم واورې چې د امریکا د سفارت شارزافر راسویل سنوایی طالبان د 2000 نورو بندیانو د خوشی کېدو په تمه دي. که وختو نور ریپورټونه ملرو په ونیزو پروګرامونو کې د لوبو له میدانه او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام مه هېروئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. افغانستان کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماټانو چې پکې د اروپایي ټولنې، امریکا، استرالیا، کاناډا سفیران شامل دي په یو ګډه اعلامیه کې د طالبان نه غوښتي دي چې په افغانستان کې دي هدفي وژنې پای ته ورسي. دوی په ځانګړې توګه په ژورنالیستانو، مدني فعالانو، دینی عالمانو بریدونه غندلي دي. اکرام الله اکرام له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو او د امریکا، استرالیا او کاناډا سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو، مدني فعالانو او ملکی وګړو هدفي بریدونه غندلي او له وسلوالو طالبانو غوښتي چې هدفي وژنې ودروي. په افغانستان کې د یادو هیوادونو د اساسوالۍ لوري په ګډه خپره شوې اعلامیه کې د ډېرې ملکی مرګ ژوبلې عاملین طالبان او بیلابیلې تروریستي ډلې یادې شوې دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي اروپایی ټولنه د رسنیو پر استازو، مذهبي ډلو او مشرانو، د بشر حقونو پر مدافعینو، محصلینو، مدني ټولنو او ملکی وګړو وروستي هدفمند او ناقانونه بریدونه په کلکو ټکو غندي. موږ دغه شان څرګندوو چې په افغانستان کې د ملکی وګړو د زیاترو مرګ ژوبلو مسؤلین طالبان او بیلابیلې تروریستي ډلې دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ورته پیښو د عاملینو مسؤلیت او خوندیتوب باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او په وړاندې د افغان حکومت د هڅو ننګه هم شوې ده. په خپره شوې اعلامیه کې پر ملکی وګړو بریدونه د سولې په پروسه بریدونه بلل شوي، خو پکې ویل شوي چې د سولې په برخه کې د افغانانو میړانې او زړورتیا ته په کتو دوی ډاډمن دي چې دغه حملې او بریدونه به د سولې روانه پروسه ټکنۍ نه کړي. په اعلامیه کې د افغانانو د ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې د یادو هیوادونو پر ژمنو ټینګار شوی دی. په دغه اعلامیه کې دغه شان له ټولو هغو کسانو او هیوادونو مننه شوې چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او رسنیو په برخه کې هڅې کوي. سفیرانو په ګډه اعلامیه کې د جګړې لښکېلو اړخونو غوښتل شوي چې د رسنیو او مدني ټولنو له ازادیو څخه ملاتړ او دفاع وکړي. په افغانستان کې اروپایي ټولنه د اعلامیه داسې مهال خبروي چې په یو میاشت کې په افغانستان کې دوه مشهور خبریالان ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی او خصوصي ټلویزیون تلو نیوز پخوانی ویان یما سیاوش د مقناطیسي ماینونو په چاودنو کې ووژل شول. تر دا مهاله د دغه دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو افغان حکومت ویلي چې د وژونکو د نیولو هڅې کوي. له دې پیښو وړاندې پر کابل پوهنتون ډله ییزه وسلواله حمله چې 22 کسان پکې ووژل شول او 40 نور پکې ټپیان شول، او دغه شان په څو جماعتونو بمی حملې او لامل د مشهورو ملای امامانو وژل کېدل هغه پیښې وي چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې. طالبانو تر اوسه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د سفیرانو ګډې اعلامیې ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازی ګل احمد احمدي له افغان حکومت غواړي چې په تیرو 20 کلونو کې د وژل شویو خبریالانو له کورنیو سره باید دوامداره مرستې وشي. نوموړي د دغه جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول د دوی ګواښل او په وړاندې حملې کول هغه ستونزې دي چې اوسمهال ورسره افغان خبریالان تر بل هر وخت ډیر لاس او ګریوان دي،
او دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سر په بایه باندې د حقایقو په لټه کې دي. خو په تاسف سره چې نه هغوی سره مرسته کیږي، نه هغوی ته معلومات ورکول کیږي، له هر لوري څخه پر دې باندې برید کیږي، اختطاف کیږي، ګواښل کیږي.
د معلوماتو له مخې چې په تیرو 20 کلونو کې 120 افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي، او دغه شانې په وړاندې د تاوتریخوالي له 200 زیاتې قضیې ثبت شوې دي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام موضوع کې پاتې کیږو. د کندهار دامان ولسوالۍ پر امنیه قمندانې نن موټری بمی حمله شوې، پکې د ټپیانو شمیر 3 کسانو ته رسیدلې. د کندهار چارواکي وایي په ټپیانو کې 9 پولیس، 2 د ملي امنیت سرتیري، 2 دولتي ملکي کارکونکي او 15 ملکیان دي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل لري.
د کندهار د والی بیان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دامان ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ د مازدا موټر په وسیله موټر بم حمله شوی چې 3 کسان یې ټپیان کړي. د بهیر په وینا په ټپیانو کې 9 پولیس، 2 د ملي امنیت سرتیري، 12 دولتي ملکي کارکونکي او 15 ملکیان شامل دي چې د امنیه قمندانۍ ودانۍ ته نږدې کورونو کې اوسېدل.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ او ولسوالۍ تعمیر ته څیرمه د سولې، امن او آبادی دشمنانو یو مازدا ډوله موټر ته انفجار ورکړی. دغه انفجار په ترڅ کې د ولسوالۍ 9 نفره ملکي مامورین، همدارنګه 2 تنه د امنیتي ملي سرتیري، 9 تنه د پولیسو سرتیري او سیمې ته نږدې د یو کور 15 نفره غړي زخمیان شوي دي. البته په زخمیانو کې ټول زخمیان ستی دي، یوازې د یو زخمي وضعیت وخیم دی چې هغه تر میرویس سبزوي روغتون پورې انتقال شوی دی.
د موټر بم په دغه حمله کې د دامان ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ د ودانۍ یو برخه او دغه ودانۍ ته نږدې یو کور هم نړیدلی. په دغه کور کې چې شاوخوا 15 کسان اوسېدل، 14 ټپیان شوي او 2 نور چې د پیښ پر وخت له ساحلې لري و د حملې کیسه داسې کوي.
نو دلته رال پر دې شان وګور، د موږ شان په دغه رقم کړي ته دا کڼ بلې ته وګور، دغه څوک دغه رقم کوي. نو په دغه کې دا کشنیان ماشومان 14 14 یا له پکښې
کشنیان څه سره خوش شوي و ټپیان ونو هغه بره بوتله دورې ماتول ته دلې راسه. نو زه دلې چې رالم دا شامیان سره دغه ګره سردغه ودته بیا جنگ والی منته کشتیان و رسو زده هم دلیم در شان دقه که بیا می سرخیل هم جنگ راتو والی ولتوار سرائه ته اسرائه ده چرا هم در شان سر طول کن و بیا ردی خلق را لور پشان و کارمال ری اغا مجد تر را تسلیم که
ده داغه حملی مسلیت تر وسه چانه دی منالی هی دا پتیر دوونوی که کند هارکی دو همه موتر بم حمله ده ده روانی قوسی آلندی میاشتی پر پین زمانیتا ده کند هار شار پا یول سم امنیتی آوزا پا موتر بم حمله که ده ولس و پولیس پا گدون شل کسان تپیان سوی با
شیبه پا شیبه ده ورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تر وول ازادی رادیو واوری.
د پوهنې وزارت هغه طرحه چې له لومړي درېیم ټولګي څخه زده کړې جوماتونو ته انتقالوي له نیوکو سره مخ شوې. که څه هم د پوهنې وزارت ویلي چې دا کار یوازې په هغه سیمو کې کوي چې چیرې چې ښوونځي نشته یا ښوونځي د خلکو له کورونو لرې دي، خو دا ډول یوې طرحې دا اندېښنې راپارولې چې ښایي د ښوونیز سیستم بڼه ورو ورو هغه سیستم ته ورته شي چې د طالبانو په واکمنۍ کې وو. فیروزه عزیزی دا موضوع تعقیب کړی ده او همدا اوس راسره له کابل نه د ټلیفون په تماس کې ده. فیروزه، خبرونې ته ستړي مشي، نور تفصیل له تاسو اورو.
مننه. د افغانستان د پوهنې وزارت په روزنیز نظام کې د اسلامي علومو د پیاوړتیا په لټو اعلامیو خبرولو وروسته پرون اعلان وکړ چې پریکړه یې کړې تر څو د ښوونځیو له لومړي ټولګي تر درېیم جمعتونه، البته دا جمعتونه ته انتقال کړي. که څه هم په دې اړه د پوهنې وزارت ویلي دي څو ځلې په خپله دغه خبرپاڼه بدله کړې او بیا یې په بدله سوې بڼه کې دا لیکلي چې دا پریکړه یوازې په هغه سیمو کې پلي کېږي چې ښوونځي نشته یا ورته لاسرسی نشته. په دې سره د پوهنې وزارت دغه پریکړه بیا په ټولنیزو رسنیو کې زیاتو خلکو غندلې او نیوکې یې راپارولې دي. زینب محسنی په خپل ټویټر پاڼه کې د غطرها د طالبانو د دوران واکمنۍ له وخت سره پرتله کړې او ویلي دي چې دا بیرته تیرته ستنیږي له دې طرحې سره ماشومان. بلخوا فهیم رسا هم په ټویټر لیکلي چې دوی مطلب پوهنې وزارت غواړي موږ بیرته هغه ځای ته ستانه کا چې سل کاله مخکې وو. د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوهې سامیا کوهستانی بیا د پوهنې وزارت دغه طرحه له ماشومانو سره، البته له ماشومانو په ابزاري توګه ګټه اخیستنه بولي. دا وایي که چېرې پوهنې وزارت دغه خپله پریکړه عملي کړي نو په دې سره کولای شي چې ماشومان زده کړي او د هغوی د یادګیرۍ هغه کچې چې ده له ګواښ سره مخ کړي. رسنیو هم په دې اړه البته د پوهنې وزارت دغه تصمیم په اړه نیوکې کړې دي. هشت سوپ ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې لیکلي چې دا تیر ته بیرته ګرځېدنه ده. هغه دغه ورځپاڼې د پوهنې وزارت دغه طرحه ناسنجیده بللې ده. بلخوا د پوهنې وزارت بیان دی نجیبه آریان بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی دغه پریکړه یوازې په هغه سیمو کې پلي کوي چې ښوونځیو ته لاسرسی نشته. په دې سره به جوماتونه د ماشومانو لپاره د ښوونیز یو ښه مکان واوسي. دوی ویلي دي چې موږ په روزنیزه برخه کې اسلامي علومو ته ضرورت لرو او باید د دې له مخې نه ماشومانو ته زده کړې ورکړل شي. خو کارپوهانو په ټوله کې په دې اړه د پوهنې وزارت د دغې پریکړې په اړه انتقادونه کړي دي. بلې انسر
ډیر زیاته مننه کوله تاسو دوستانو. له کابل څخه مو زما د همکاري فیروزه عزیزی ریپورت واوریده چې ویلي د پوهنې د وزارت هغه طرحې چې په یو شمېر هغه سیمو کې له لومړي ټولګي تر درېیم ټولګي پورې زده کړې جوماتونو ته انتقالوي چیرې چې ښوونځي نشته او یا خلک له ښوونځیو لرې دي په ټولنیزو رسنیو کې عکس العملونه راپارولي. یو شمېر خلکو دا طرحه نیمګړې بللې ده او غندلې ده. یو شمېر نورو یې بیا ملاتړ هم کړی دی او دا یې په هغه سیمو کې چیرې چې خونزی او مکتبونه نشته یا لږ تر لږه خونزی او مکتبونه د خلکو له کورونو لرې دي په هغه سیمو کې دا طرحه د دمګړۍ د خلکو د تعلیمي چارو د روان ساتلو لپاره یو حل لاره بللې. یوه بل موضوع ته زو په کندهار کې د میرمن پونوم د خزو لپاره ځانګړي محلي راډیو چې د میرمن لخوا د میرمن لپاره خبرونه لري د بی پولی خبريالانو سازمان لخوا د 2000 کال د بیان د ازادي د نړیوال جایزې په نوم لړکی شامل شوه ده. دغه جایزه تر اتلون کې دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز کې اعلانېږي. صادق رښتینی په کندهار کې د رادیو ته ورغلی او په اړه اداري رپورت لري.
د میرمن په نوم دغه راډیو د 2011 کال را په دې خوا فعالیت لري چې د میرمنو لخوا په سیمه ییزه کچه 4 ساعته د ښځو پر مسایلو خبرونې او پروګرامونه لري.
تاسو هم دا اوس له میرمن راډیو سره مل یاست چې د لارې تاسو ملتي خبرونه په ژوند
د میرمنو لپاره په دغه ځانګړي محلي راډیو کې شاوخوا لستنی انجینر کار کوي. د زینب حلیمی په نوم دغه راډیو یو کارکونکی وایي د دوی د راډیو پروګرامونو موضوعات ښځو ته ځانګړي سوي.
اصلي هدف یعنی میرمن دي هغه لپاره بیلابیل مختلف پروګرامونه لرو، ټولنیز، اجتماعي، همدارنګ داسې تفریح ته هم اړتیا لري. ټول تفریحي پروګرامونه دغه تر څنګ خبرونه او داسې نور شیان دي، او د ماشومانو لپاره هم ځانګړي سوي پروګرامونه لرو. داسې هغه د ښځو مشکلات چې وي، هم د میرمنو مشکلات چې وي، هغه هم د دې راډیو د لارې په ټولو
اکرام مهراب د میرمن راډیو یو بل کارکونکی دی چې د خپل پروګرامونو په اړه خبرې کوي.
یو دودنه خوړه خبرونه ده چې په دې خبرونه کې موږ د اوریدونکو لپاره روغتیایي ګټې او شپزي او دغه تر څنګ د افغانستان هغه دودنه چې دود د ستر دي په ځینو سیمو کې او هېوادونو کې هغه وړاندې کېږي، او دوهمه خبرونه هم ځانګړې مرکه خبرونه ده چې په ځانګړې مرکه خبرونه کې د افغانستان هغه میرمنې چې موږ یې لرو او د میرمنو په برخه کې کار کوي، هغوی موږ میرمنه کو په خپرونه کې، او وروسته د ښځو پر بېلابېلو مسایلو، پر تاوتریخوالي، په بدو کې ورکړنګ، هغه ستونزې او مشکلات موږ له هغو میرمنو سره شریکوو.
د میرمن په نوم دغه محلي راډیو د بی پول خبريالانو سازمان لخوا د 2000 کال د بیان د ازادي د نړیوالې جایزې په هغه نوملړ کې شامل شوی چې ټاکل شوی د رواني دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز ټاپي کې اعلان شي. د دغه جایزې نوملړ ته د افغانستان څخه د میرمن راډیو ترڅنګ د روسیې، برازیل، فلپین، هندوستان او فرانسې 12 خبريالان او رسنۍ شامل شوی چې د رسنیو د زړورتیا، تاثیر لرونکي او د بیان د ازادي په درو جلا جلا برخو کې به جایزې ترلاسه کړي. د میرمن راډیو مشره مریم دورانی چې خپل هم د میرمنو په برخه کې د بیلابیلو فعالیتونو له کبله په نړیواله کچه ستایل شوی، هیله لري چې دغه جایزه به د هغه سخت کار له خاطر ترلاسه کړي چې دی او همکارانو یې سرته رسولي.
زه هیله لرم د هغو فعالیتونو له خاطره چې موږ درلودل او کومې هڅې چې زموږ همکارانو، خبریالانو او پروډیوسرانو د راډیو په برخه کې ترسره کړي، وکولای سو دغه جایزه ترلاسه کړو.
د میرمن دورانی په وینا د راډیو د فعالیت څخه هدف لیرو پروتو سیمو ته د ښځو د غږ رسول دي، خو لا هم ډیر کله د کندهار په سنتي ټولنه کې په خاص ډول لیرو پروتو سیمو کې د ځینو حساسیتونو سره مخامخ کیږي.
د ټولنې د ارزښتونو له خاطر موږ لا هم د ستونزو سره مخامخ یو. دا حساسیتونه په شار کې نه، بلکې په ولسوالیو او کلیو کې سته.
مریم دورانی د میرمنو لپاره د ځانګړي راډیو ترڅنګ د خدیجه کلبرا په نوم د یو مدني بنسټ په چوکاټ کې د میرمنو لپاره ورزشي کلب، کتابتونه او د اسریز د کلو بیلابیل کورسونه لري. هغه د خپل دغه فعالیتونو لکبله څو ځله په نړیواله کچه ستایل شوی او زیات جایزې ترلاسه کړي. نوموړی په امریکا کې د ملي دیموکراسۍ د ټولنې لخوا د نړۍ په کچه د دې شو فعال میرمنو په کتار کې شامل شوی. په هالند کې د بیان د ازادي، په امریکا کې د زړورې ښځې، او په ترکیه کې د سولې په نوم جایزې ترلاسه کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیونه اوري. چینایي او امریکایي شرکتونو د وسلو د پلور 50% نړیوال بازار په واک کې لري. دا خبره د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څېړنو موسسې نن په یو ریپورت کې کړې ده. سفیولا ستانکزه په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څېړنو مؤسسې ویلي چې امریکایي او چینایي شرکتونو په 2019 کال کې د وسلو په بازار باندې واک چلاو. د دغې مؤسسې د راپور له مخې امریکایي او چینایي شرکتونو تیر کال د نړۍ د وسلو په پلور کې 15% لاس درلود. د استاکهولم د موسسې د راپور له مخې چې دوشنبه خپور شوی دی، په نړۍ کې د 2019 کال پر مهال د 15 فعالو تسلیحاتي شرکتونو له ډلې 12 امریکایي وو چې ټول ټالی 1.5% بازار په واک کې درلود. حال دا چې چینایي شرکتونو یوازې 15.5% سهم درلود. دغو 15 لویو تسلیحاتي شرکتونو 8.5% پرمختګ کړی چې ټول ټال خرڅلاوې 3.1 میلیارد ډالر ته رسیږي. د وسلو د پلور په 15 لویو لومړیو شرکتونو کې ټول امریکایي دي، لاکهید مارتین، بوئینګ، نورتروپ ګرومان، ریتیون او جنرال داینامکس. د استوکهولم د سولې د نړیوالې څیړندوی مؤسسې سپری راپور وایي چې 4 لوی چینایي شرکتونه د لومړي ځل لپاره د وسلو 15 لویو شرکتونو په ډله کې راغلي دي. پخوا د دغو شرکتونو په اړه معلومات نه ورکول کېدل. دوه روسي شرکتونه هم، الماز انتی او یونایټډ شپ بیلډینګ، په 15 او 15 رده کې ځای لري. سپری وایي چې دغو شرکتونو په 2019 کال کې عواید لکړي وو او ټول ټال د ټولې نړۍ 4% تسلیحاتي بازار په واک کې درلود. د روسیې یو بل تسلیحاتي شرکت یونایټډ ایرکرافت له 15 لویو شرکتونو لویدلی، ځکه چې په عوایدو کې 1.3 میلیارد ډالر کمواله راغلی دی. د چین اویک، سی آی ټی سی او نورینکو په ترتیب په 6، 7 او 9 ځای کې دي. د بریتانیا بی آی ای په 8 ځای کې دی. امریکا لسیزې کېږي چې د نړۍ د وسلو په پیر او پلور باندې واک چلوي، خو د لومړي وار لپاره چینایي شرکتونه وتوانېدل چې تیر 2019 کال د خپلو وسلو د پلور سهم 15% زیات کړي. د استوکهولم د سولې د نړیوالې مؤسسې د راپور له مخې د 15 لویو تسلیحاتي شرکتونو په ډله کې لومړی ځل د متحده عربي اماراتو یو لوی شرکت هم ځای شوی دی. د نړیوالې سولې لپاره د استوکهولم څیړندویه مؤسسه په 1968 کال کې د سویډن د پارلمان په مصوبې سره رامنځته شوه او له هغې وخت راهیسې په نړۍ کې د وسلو د پیر او پلور او پوځي لګښتونو په اړه باندې څیړنې کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا آزادی رادیو ده. اوس هم راځو دې ته چې د کابل چاپ دین ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو لیکنې او خبرې کړي ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
ویسا ورسپانی له افغانستان د امریکایي سرتیرو له وتلو سره د امریکا د کانګرس د مخالفت په تړاو لیکنه کړې ده. ورسپانی لیکلي د امریکا د کانګرس ځنې غړي وایي ولسمشر ترامپ افغانستان کې د سرتیرو شمیر له 400 نشي کمولای. وړاندې په سر مقاله کې په دې اړه هغو جزئیاتو ته اشاره شوې چې د 2020 میلادي کال لپاره د امریکا د استازیو او سنا جرګې د واک ورکولو قانون کې راغلي دي. ورسپانې لیکلي په قانون کې راغلي چې ولسمشر نشي کولای چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 400 راکم کړي. ورسپانې په وینا د قانون جوړونکي وروستۍ پریکړه نوې ټاکل شوي ولسمشر جو بایډن ته هم قوي پیغام ورکوي سو د افغانستان له مسایلو سره بشپړ مسؤلانه چلند وکړي. او هیواد دولتي ورسپانې هم په سر مقاله کې په همدې اړه لیکلي دي. ورسپانې لیکلي چې کانګرس د ټرمپ حکومت مکلف کړی چې له افغانستان نور ځواکونه یوازې هغه مهال ایستلی شي چې د امریکا له متحده ایالاتو او د افغانستان له حکومت سره پرې همغږي شي. لیکوال ټینګار کوي چې د امریکا کانګرس په داسې حال کې دغه دریځ غوره کوي چې د ځواکونو د ایستلو د نیټې اعلان طالبانو او نورو ترهګریزو ډلو ته داسې روحیه ورکړي چې ګنې هغوی مقاومت وکړي او همدا ده چې د سولې لړۍ له ځنډ او خنډ سره مخ شوې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې د کانګرس له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی او لیکلي دي چې له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې ملاتړ ډېر اړین دی او که د ملاتړ ختمولو نیټه ټاکل کېږي او یا هم غیر قانوني پریکړه کېږي نو د ترهګرۍ خطر لا زیاتولی شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 40 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اراده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او داریا
تاریخی قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقی.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستان زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی وس هم د خبرونو وخت را ورسید. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. نوریاس نوري استودیو کې د افغانستان